دولس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر یوې بجې پورې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپریږي. لومړی د درسي ساعت پروګرام او ورپسې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 نیټې پورې به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویاند رندیر جیسوال پرون په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې لمخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ شمېر نور جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د سفرونو د بندیز لیست کې دی او کله کله یوازې د ملګرو ملتونو د دې سفری بندیز په معافیت سره بهر ته سفر کولای شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د سوال د بیلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند د مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته نور مرستې هم د چابهار بندر للارې افغانستان ته ولېږلې. د غزې د ملکي دفاع اداره وایي د حملو د درولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سره په غزې ښار کې د اسرایلو حملې روانې دي. د دې ادارې ویان محمود بسال فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په غزه کې بېګانۍ شپه ډېره سخته تېره شوه او اسرایلو لسګونه بمبارۍ او د توپونو حملې وکړې. د تازه حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په غزه کې لږ تر لږه 70 کسان یوازې د جمعې په ورځ په حملو کې ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر اسرائیلو غږ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس ډلې د اسرائیلي یرغمالو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوي پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه truth social کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سم دستي ودروي ترڅو يرغمل شوي کسان په خوندې ډول او په چټکۍ سره خوشي شي. که څه هم حماس پرون ماښام د ټرمپ د شل فکرې پلان ځینې برخې ومنلې، خو د وسلو د کیښودو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران قضا نن سهار د اوو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکمونه تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري اژانس میزان د راپور له مخې شپږ تنه اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو تنظیمونکي بلل شوي دي. د دې کسانو نومونه تر اوسه نه دي اعلان شوي. میزان ویلي دي چې دوی خپل جرمونه منلي وو. د میزان د خبر له مخې د کسانو له اسرایلو سره هم اړیکې درلودل. د میزان د خبر لمخې اوم تن یو کورد دی چې په 2009 کال کې د حکومت پلو سنی دینی عالم ماموستا شیخ الاسلام د وژنې په جرم محکوم شوی وو. د دې کسانو د محاکمې جریان نه دی خپور شوی او د بشري حقونو ډلو بیا بیا د ایران پر حکومت د تورنو کسانو له حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دوهمه شل اووریزه لوبه کې هم له بنګلادیش څخه ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان لوبډلې 138 منډې هدف ورکړی وو، خو بنګلادیشي لوبغاړو د شلم اوور په لومړي بال پوره کړ او لوبه یې د دوو وکټو په توپیر وګټله. افغانستان خپله لومړۍ لوبه د پنجشنبې په ورځ بایللې وه. د دوی درېمه شل اووریزه لوبه سبا یکشنبې په پام کې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری ہیلہ چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست. شرا اللہ ست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست. نن روز رازو د حجرے دوران او حجرے بی ویش غیر مستقیم ویش دوام جو الوایو، یعنی د میوسس مرحله پیجنو. په تیر وست کې مو حجروی دوران او پیجن دی ور سره مو د میتوسس مراحل ټول او پیجن دل. چی میتوسس مراحل چې وا هغه مو مسله په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره سيرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشسي وسی یعنی دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دوی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دوی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي زموږ او ستاسو دا چې دوی هغه به د واو یعنی صفحه څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه ودي کلمې خصاصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده دا ویلي ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر درس سره کوي په وګ کې راښکاره کیږي او د دې څخه چې کومه حجره رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمیرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمیرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمیر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داټر سیلز لاسته راځي او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغه کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټولوای لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظم دی انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چي کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي هومولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي هستې کم غشا چې د هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشټول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چه هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دی او ورسره د سپندل فایبرونو ترل دی چې سپندل فایبرونو د سنترومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي ترل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنترومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې that the crossing over le la ramasta shivi genetiki tanawata zai urkawal kije che har ko homolog kromozom da jala genetiki tarkibuna la makh tartib kije che mujwili wach pa har barkha ke da kam gen che da mukhtalif o khususiyat to lejdawuno dan da pagara lare aw da metafiz marahil che dil alaksing che wa o ensu badlunun che malmish tsuna muhim o zaruri di aw pas razo انافیز ده انافیز پا مرحله که چه دیم رویو ده سپندل ترون نریکیجه او جوره کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چه دی هغا سر جلا کیجه او ده استوا سخه قطبینو تا حرکت کوی یعنی ده منزنی برخی سخه و چیشی تا قطبو تا زان رسوی ورستانی مرحله چه ده میتافی میوسیس ده لمری پراو اخیرانی مرحله چه ده تیلوفیز تیلوفیز یو چه دی هغا مجوایو ده هم ده مهم راونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامسته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګ د کروموزومونو اوجدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډول شوی هغه بیرته اوجدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګ سپندل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپندل فایبرونه نور لمنځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دند سره ورسول کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجره د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تلوفیز د نوچکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عیني دغه مراحل چې دی سره ترسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویشتي چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم سی وی یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونه سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل 2N کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپندل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله د کروموزومونو د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپندل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چدې د جلا کېدو وروسته هستوی غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویشل سپلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځ ته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسیس کې بیا چې کړل په وویش سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنی حجرې ورسره منځ سوې. دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي. د میوسیس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسیس د مو اله د میوسیس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیوی نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کې د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چیکي دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیرې سیمو ژوند هغه له منځه ځي او که چیرې ډېر سي هغه داون سندروم باندې اخته کېږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دغه کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کېږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دي سره یوځای کېږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شو دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شو دي. ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته زو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکار کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو زه په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترس کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساس درس د شپږ سمې صفې څخه تر شپږ سمې صفې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې دي شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغه خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دي چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نو غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي یا بلکه دوی چې دی خپل فعالیت خپل سرته رسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه د معده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دی هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرون کې جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرون کو عضلات په نام سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوین کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نام سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکه چې دی هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې کچیر مشتر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنز دغه کم خطونه چې دی هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنز د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي اچ دغه زید جوړش چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمن ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره دیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروتین لري چې یو نازک پروتین دی چې د اکټین په نامه سره دیږي او خپل په جوړښت کې بلی مایوسین پروتین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه ځای څخه منشا اخلي. چې مثال ښه مثال موږ ور کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر. د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسر وصل اوسي دا څه شي ده؟ د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي؟ د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي، چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي؟ همغږي کړي ده، چې په دې سره دوی څه کېږي؟ د بدن حرکات کنټرولېږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي. چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي. ادریسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري، چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري، چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي؟ شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله، دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي، چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي، چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله، د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي، چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسې، دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي، عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي، اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي، چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي، نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري، د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي، یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه ده، د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنې ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل، پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې، سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي، سودیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کولو لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو، هغه د حجرې دیوال چې شي اغېزمن کوي. حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اړ باسي تر څو کلسیم و چې شي ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې څه اغېزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي، مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي، چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي، کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي، په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي، نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي، چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي، د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي، ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي، یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي، ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي، چې په دې سره انرژي چې کېږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین خبرونه ته ښه راغلی.
ډېر زیات مننه شبیر صاحب محترم، تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین ک چرته تاسو د ژوند د پایل کلونو تراشم. تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه د ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت
سوی. د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته د کانکور آزموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه شرایطو د پانځه در باندې ولوست؟
کله تو ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې قسم را خوښ نه و ولی د مشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري بیا په هم هغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم زلولای شي همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه و په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځین ولوستل همداسې وړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل مزما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی مې را خوښ نه و
کله نا کله په نورو هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې چې کله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته ته په لسم نه هم سنف کې د زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي
ستاسو خبر پر ځای د ما سیاسي علوم سی په لول می شروع کول می د ډوډۍ لپاره نه بلکې په همدې فکر می پایل کړ چې زه باید نور ته د ډوډۍ ورکول لپاره جو غسم یعنې باید زه د نور لاسیون کې ځان جوړ کړم او یوازې نه ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته سي ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت تر لاسه کړم زما یوازې نه هدف هم دا و
ستاسو د نظر علي د سي نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابر کړي لیکن تر هغه پورې سي څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته څنګه پیدا کړي
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې ستاسو د ستړیا غواړي مقاومت غواړي مبارزه غواړي اول ډوډۍ اسانه تر لاسه کیږي خو کومور نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرتاوی هم موږ بل لاس نه سورولای نو په همدې فکر موږ راځو چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نور ته باید زمينه مساعده کړو که څنګه دا ستړیا وي غواړي مقاومت غواړي ولی بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري
کچرته دی بل اخته راسو لوست مو سیاسي علوم دی او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلای یا د رنگ ملت په نوم لند کیسې لیکلې دي ادبیاتو ته مو څنګه مخ کړه ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله
ډیر شایسته زه کتم له سیاست او سیاسي علوم سره مې علاقه مې نه ډیره و خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده همدغه د سیاست یو الاتو سیزل ټولن سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغه ستونزو زديته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه مې کو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای نو ادبیاتو ته مخه مې یوازې نه هدف د خپل ټولنې سره نږدې اړیکه او د هغه ستونزې لیدل وو چې د خپل کلام په مټ مې د هغه ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې
یعنی ورس له دې سره په هانتونه فارغ شوی بیا مو کیسو ته مخه کړه کنه په خو مهم مينو ورسره
نه مخکې مې نه نو ورسره ولې په دې ورستیو کې ورستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي د ځوانانو بیروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله د هغوی نظریات مره ورځ اورېدله د هغه څخه وروسته مسله مسایبه پیګندې زه باید کله کله ترسره
دا بل اړخ ته که وګورم مثلا د کتاب مو په د اروپوهن په برخه کې هم چاپ شوی دی ادبیات مو بیرته بیا اروپوهن ته مخه کړی ده دا څنګه
دا یوازینی هغه علت چې سي پرما باندې غالب شوی دی چې زما په روپوهنه کې ډېر مطالعه پرما باندې غالب شوه تر څو زه د روپوهنې برخه تم سو کړم ځکه چې زما مطالعه پر روپوهنه کې یو مخکېره وضعیت و نو هغه زه وحڅولم چې زه باید د روپوهنې په برخه کې دغه مسایلو باندې خبرې وکړم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سره وو خو یو څه ځینې د روپوهنې کتابونه دي مسایل او موضوعات او کیسې شو په زړه پورې د ټولنې د کلتور او د اناناتو سره سره نه پوري همدا غیلته چې زه د روپوهنې تیری مطالعه یې ته مجبور کړم چې په روپوهنې کې هم یو څه وکړم
تاسو کلتور یاد کو کلتور خو د څه ثابت شي نه ده هغه له شرایطو سره بدلی شي نو ولې باید په داسې سترګو ورته وګورو سي هغه باید ونه شوري.
له بل مرته د پښتونو کلتور یوازینی هغه کلتور د سي دوی په ډیر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډیر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یو د شریعت یو پریکړه به تغیر وکړي خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده. همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده خو
نه نه ده. زما مطلب دا ده سي یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي په دې شک نه سي ش کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري لیکن هغه ټکي سي د شرایطو سره سم نه وي پرمختللو ولسونه هم د سکړې دي به په خو کې بدلون راوستي تغییر راوستي نو دا تغییرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په خو کې ځینې مسایل د غشي وس یو وي د ارواپوهنه په برخه کې مثلا ویلې دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج ماج دي ځکه مشران تاسو د نوښت کې ابتکار څخه راګرځي نه. دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري وي عمومي ادب د اخلي مثلا مشرانو څخه مو فاصله ونیسي. دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه وسم بد دي مخکیم بد ورسته به هم بد وي هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي. نو ځینې هغه مسایل چې در وپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و. زموږ ټولنه له بد مرګ څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي. هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړه ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي. یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري. موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو.
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د ارواپوهنې په کتابو کې دا خبره لیکلې ده چې د مشرانو خبرو ته غوږ منیسي دا حکم د ارواپوهنې له اصولو سره سم نه دی. د ارواپوهنه خو بیل بحث لري دا خو لارښوونې دي او دا لارښوونې هم یو شخصي نظر دی. یعنی دا خو داسې نه ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي. په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پرمختللې نړۍ یعنی هغه هیوادونه چې هم اقتصاد شده هم ژوند پکې شده دوی خو په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغوی خو داسې نه ده چې خپلو مشرانو ته درناوی نه کوي. هغوی د مشرانو له تجربو زده کړه کوي لیکن په نویو شیانو کې طبیعي خبره ده چې د مشرانو خبره نه مني. مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي. دا شای په افغانستان کې خلک کوي مثلا په زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي زباور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچا درته سم کړه. دغه څنګه ده
دا وکټ کوم مخکې مې د ونو کول شي چې د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي. په همدې خاطر نو ول کچيري هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي دوی فکر کوي چې راځي دا د ژوند په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره مګر هغه یوازې ترې مسلې پورې تعلق لري او دا سمې پوهه له عمل څخه هغه سم خبره نه سمې تعبیر کېږي او نتیجه هم منفي راوځي. زما هدف هم دا و
کچر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربه ته کله چې مو په شاجوي کې لیسال وسته هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوي امنیت هم شنه و امنیتي وضعیت څنګه له د سپیشل سره مخامخ سوی په د درسونو په وختونو کې چې امنیت شنه و جګړې وي ګډوډې وي
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده. ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده په شهادت رسېدلی ده. حتی چې پنځه دقیقې ما خپل پلار ژوندی ولیدی هغه ما ته ځینې شیان د کور لپاره راکړ او پنځه دقیقې وروسته په پټاو کې هغه په شهادت رسېږي. زما له خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړی دي. موږ به هره ورځ مکتب ته په دغه شی حالت کې تلو یا به بازار بند کو یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناستو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راکړو شو زموږ ټول ولس کاله حتی تقریبا 14 کاله زموږ په دغه حالت کې تیر شوی دی.
نو داسې کومه صحنه دې په یاد داسې فرزن په جګړې کې راګیر شوی او ستاسو خپل د سترګو لیدلی حال وي په یغو کلونو کې؟
و داسې ډېرې جګړې شوي دي څو څو یو ځل پر امریکایانو باندې فدایي حمله وسوه چې د هغه په منځ کې راګیر سو ډېر په تشویش کې و د کورنۍ مو ډېره په تشویش کې وه. هماغه مهال چې پلار هم په شهادت رسېدی په هغه مهال موږ د مین په صحنه کې وو خو په دې خبر نه وو چې زموږ پلار هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ لخوا زنګونه راته راتلو موږ هلته پټ وو په دوړو لړلي وو حتی موږ په دغه سی وزای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو شوی د موږ په دوړو کې پټ شوی یو زموږ غوښونو پر دې ډېر ضرر لیدلی ده. باور وکوي چې زما د ژوند ډېره برخه په دغه جګړو کې دننه تیره شوې ده ځکه په کوڅه کې مین راته پټاو شوی د مکتب بغل ته مین راته پټاو شوی ده په جنګ کې په بازار کې راګیر شوی یو زموږ تر مخ مستل سره شوی دي کمینونه سره نیول شوی دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده او اخر په وروستۍ کې دومره سره د څه وو چې زموږ په لس متره کې به جنګ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی ده؟
نه ولا تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو ساوه ده پټاو اردو کلمه ده کنه نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی ده بیا لږه ځای دا کلمې راوړي دي افغانستان ته نو کنه
مشران مالته وخت تیر کړی خامخا مکه د مجاهدینو وخت هجرتونه کړی او د مشه کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو سوال ته پټاو سنو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره شخي دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه به اډو ساتي کنه او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې مسعود رشتین چې کله بیا لیسې فارغه سوې بیا ولاړې کندهار ته په کندهار کې مو پانتون لوست په لومړی کال یا په لومړی ورځو دی پانتون کې څنګه احساس مو کاوه سه یعنی خوشاله وي او کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده د پونتون ماحول هم ناولاده وو د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول په پونتون کې سخت و موږ هماغه تقاضا لرله هم صنفیان ناولاده وو ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو استادان ناولاده وو او په مونږ کې د پونتون د ورسي وه لږ غرور یې درلود یا موږ چې به پونتون ته روان وو یا هغه بېګ پستې چې به په څنګ وه موږ به فکر کوی چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه خپل ځان لپاره شخصي اتاق نیولی و.
اتاق مولا پانتون لري او که پانتون نه نشته تقریبا
15 کیلومتر لري وو
د پوبشو په پانتون ته تلې او کنه
په موټر لومړی شته چې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخت او پوبشو ورسته بیا بایسکل سو دغه څخه ورسته بیا موټرسایکل سو البته مو څنګه څنګه خلکو سره وپې ژوندل بیا مو وظیفه پیدا کړم دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو نو په پای کې شسو یسایلم پیدا کړله او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله فکر مو د مکتب په اندازه جوړ ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي کتاب کتل نه وي حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و ځکه د پوهنتون کې راباندې کارونه سخت و درسونه سخت و وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و یعنی تاسو په کور کې نل وسل لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل دغه علت او کنه نوی شان او د نوی شان زده کړم یو څه سخت دی
نوې ماحول دغه تدریس مرحله ډیره سخت کړه او تداخله سوي و هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه سي موضوعات و چې موږ د مکتب په دولس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سنت ورسره نه بلد و. خو وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره ده
په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي، ستا په د تجربې په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوې؟ یعنی میتود به بدلوې، محتوا به بدلوې، څه به بدلوې؟
پوښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او که بل
څوک؟ ما مطلب دا ده، مثلا یو څوک ته غواړي چې په دغه پوهنتون کې تدریس وکړي او له تاسو پوښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس ویلی ده، سیاسي علوم هم پکې لوستی دي، څه شی پکې بدل کړو؟ یعنی ستا وړاندیز به ورته څه وي؟
زما وړاندیز به ورته یوازینی همدا وي چې کوشش باید پر همدې وکړي چې محصل په مسلسل ډول تعقیب کړي. یعنې تر هغه یو مقوله ده وایي استاد باید نه دوست نه دشمن باید واوسي او نه ملګری، نو نه باید سخت وي، نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه ته تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا وي چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوه.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک څه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي، بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي، نو داسې نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه وي، پای یې څرنګه وي. طبیعي خبره دا شیان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعا هم همدا شی شته، دغه توپیر زموږ په هغو استادانو تر منځ شته کېده، کومو چې په بهر کې ماسټري یا دکتوراوې کړې وي او کومو چې په داخل کې ماسټري کړې وي، د هغوی تر منځ دا توپیر موږ ته واضح معلومه ده. هغه استادان چې په بهر کې زده کړې کړې وي، د امتحان د اصولو سره، د مطالعې د اصولو سره، او د چپتر د اصولو سره، د ټولو سره به لږو محصل ته باید دا فکر ورکاوه چې زما پر چپتر او پر مشخص کتاب باندې اکتفا مه کوه، ته کوشش وکوه زه چې کومه پوښتنه وکړم ته یو فیصد د هغې پوښتنې پر طرف ولاړ شه، هم زما کې نه تحصیلېږي. او ځینې داسې استادان وو چې ټکی په ټکی زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکی په ټکی په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پوهنتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا فکر نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده، او چپتر ډېر محدود ده. که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړې وکړي، شاید دغه فکر ډېر محدود او انتصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخه څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو، هلته سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزې برخه مشکلات نه وي او موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا بې معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ به ترته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکوله، زه عمومي کوشش هر وخت همدا کوم چې د ولس د زړه دپاره یو څه وکوم. کوم مشکل سي دي لري او کوم غشتنه د وې د پرکېدو لپاره یو څه وکوم ځکه وږي ته د ډوډۍ خبره شپون ته یو څه ته د وږه خبره شپ
دا خبره خو ځای ده لیکن ترڅو سي انسان شته ترڅو سي ژوند شته هم ارواپوهنې ته ضرورت شته هم ادبیاتو ته ضرورت شته نو دا شی خود سینه ده سي کله کم سي کله زیات سي هغه ولوسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي نو موږ تاسو خلا ډیر لریو
وکه ته مونږ دا موږ ډیر لري موږ ډیر وروسته پاتې یو د دې لپاره موږ ډیر سخت مزلونه ګوري سخت استریاوي ګوري او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو کله چې موږ سر تخیز د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډیر سخت کار وکړو پر لپسې کار وکړو ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخه ته ډیر وشي
د ارواپوهنې په برخه کې غواړی سه ژباړه وکي او څه وکي
کوشش مو مندای سه لږ ژباړه وکو ډیر شریعت مطابق یاندې د آیات او د احادیث مطابق سنتنه مسایل لو
نو ارواپوهنه خو یو نوې علم ده کنه یعنی فکر نکوي سه د نویو علوم په حساب باندې بهرنی او شوبو ته ډیر ضرورت وی سه چاس دوی ځکه سه دا علم خود سه او علم د سه زموش تاسو په شوبو کې نسته
او ما یو شی سه دا افغانستان کې په عام اصطلاح ټولنه د سه سنتی ټولنه ده ځکه یو خبره سی په دوی باندې منی نو لمړی به کوشش کوي سی یو دینی روایت ورته راوړي بیا دوی ډیر څه منی او بیا ډیر څه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې لدې څه هم مثلا مرکر کېدل نه سو سی خنج معرف سو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې د ارواپوهنې مربوط دي موضوعات نه بلکې په کوم موضوعات ستا او مسلسل باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطر هغه کسان چې لیکل سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کی د خلکو ذهنیت بدل کی او ورته وایي سي دغه خبري هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسی په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه سپدې ما خبرونه کوم برخه را سره واخسته کور ودان
ډیر زیات منن شبه سم ترم
ظالمہ 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 او ظالمہ او ظالمہ 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 او ظالمہ عشق آوارا مالا دسا دا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا پل اصلیت کڑلو کارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا, بے وفا, بے وفا.